دنیا کې چرته روزګار ستا امنیت بهتره
ستا تعلیم عام کیږي ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي لکه هسپتال شو لکه سړکونه شو د هر څه شي کیږي نو د خلکو بنیادی خبردار چې د خلکو ژوند ورسره سوکال کیږي غور سره خکیږي په دې طریقې چې ژوند خشي ستا ډیر ستونزې د اغه سره لمنځه ځي نو ځکه ما وې چې دا یو بدقسمتي خوش قسمتي مده چې یو داسې جغرافیا یو داسې مواقع دو داسې موارد دی ټولو ملکونو ته برابر دی او خاص کر پاکستان او افغانستان خو بدقسمتي دا ده چې د اغه نه هیڅ فائدہ نه اوچتول کیږي
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له ملمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستل مننه کوم او د ازادي راډیو د مسرس پرونی له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره او وی ویبلی و مې ورستمو هر کله کوم دا ونی ګوري چې راتلونکو کال ته کلون نه پخوا مړي شوی نجومې څوډان وینې کړي لنا سامو هم خبروم چې فضا نه د لیزر پمرسته لومړی وارزم کې ته پیغام را رسوله لدی هم خبرې کې چې پنجاب کو زو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي زابل کې د اسلامي خطاطۍ د هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستانی استخباراتو په خواني مشر سره د وفان له جنجال هم خبرې گی او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرې گی خو تر هر څه لومړی د تیرونه د مسایلو ته د ټکی نوی دلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیستا د جمهوریت سفیر مامونځه او همکاران له سفارت وتلی خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیستې
ما هر دو جان کنسولا از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان و گفته شد خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیدی برسانه
د جمهوریت دو وقت چوک ندی پاتی د جمهوریت سفارت پا غانیس پا هند که خپل ماموریت پای ته رسولی دی هغه بند شوی دی
د اوس هم زموږ کنسول په بامبي کې او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې دی په سفارت کې د اوس ما خبرې شروع کړې دوه پنځه دقیقې مخکې دی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی دی
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې لس نورې فعالو سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجنیرانو اتړونه کړي
درې سو څلوېښت دیمغه خپل انجنیران او لکه دوی سی ویلی پینځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي
نور زمینی کارونه بکوو خو د فعلا لپاره د تونل او ګالری کارونه چې تاسو مشاهده کړ و اتنه فیصد کار شوی کانکریټیزی به ډیره زر خلاص شي
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه بیا زره ډالر راټول کړی او د سفر موزی برېټانیا ته هم پخو دي
نو ان شاء الله په دې امید چې راتون پورا ځکه هم ځینې برنامه لرو چې هلتم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي مرسته وکړي
دا خبره هر څه تکوله چې کېدې شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت سلويختي منظور پښتون وايي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشندل چې پایلې به خنه شي
اسلام مانی نه مانی نه جرگا مانی پلاس کے ٹوپک آخص رہی پلاس کے خلق ساتلی دی اس بدا ولس قدم و ندرب سیاخی درکتا خبر میں جس غلی پرکتا خبا زمردہ افغانان زمردہ پشتان ناستی
خوانی ولسمشر حامد کرزی له وګدې خاموشي ورسته لوي جاپانی رسنه کیو دو سره په سرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبراتو موضوع درکې او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمونه ده خوانی ولسمشر ټینګار کړی چې د نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلې دي خو په وینای ستونزې د خبرو لاره پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي حامد کرزی وار بیا د یو ولسواک نظام لمنځتلو کې تیر حکومت او نړیوالو ټولنه پربل لیدا وای د هر څه د دوی د ناسم کړنو نتیجه و خغلی کرزی ټینګار کړی چې طالبان د انجنونو لزده کړو سره موافق دي او ارتیا هم احساسي خو په داسې حال کې چې لا 900 ورځې زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار هر ډول زده کړو پارکونو ته پتلو سنگارتونو او نور فعالیتونو بندیزونه لګولې دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو ترڅنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. کچا هم تیرونه په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د مخکنۍ او مسولانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړی وضاحت کې ویلي، تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
منګ په نوې ډیلی کې د افغانستان جمهوری اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلې ده. البته دا تړل دایمي دي او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلی او هند پریښې ده بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت منګ تړلې ده، یو د هند خوا ته عدم توجه و چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله، نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال کونسلانو زکی وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دی ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه دو ماه قبل گفتن که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارند رسیدگی نماید.
ده هند پارا دا مشکل دا وست چی ده کابل دیپلماتان راشیو خپل ماموریت دلته ترسره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دي روان، سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټانو مني، ولی هغه ډیپلوماټان چې په خوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې و د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دی پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی وو ډیپلوماټانې په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسولیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو بار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅ کله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسم ته ویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یو او بل بهانه د ښځو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظام او د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغ شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تیره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وای ژر به د هرات د نفټو له 20000 کیلومتر مربع پراخي حوزې څخه د لسو څاګانو په مرسته د نفټو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفټو استخراج 800 ټنه تل وړ شي.
اته څاګانې وو افتتاح کیږي، ان شاء الله ډیر زر به نورې څاګانې تیار شي او پاینده کال کې به ډېر ساګار نور مو یستل شي او لکه مخکې رئیس دې کمپنی ویل چې اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوي سړک د ولایت لپاره چې هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره هغه مورغول شي.
که څه هم طالبان له پخواني حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نوي ورغنيزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستيال بیا وایي د سیمې ځینې هوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خرد پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده چې په رسمیت نه پیژندل شي. یاده مشکل یاده مشکل دې کې د رسمیت پیژندل خبر نه ستکه.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرسته پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې د مې د امریکا په دریو ایالتونو کې نګدي $20,000 امرسته راټول کړی ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې خارونو کې د مرستو د کمپاین لارې افغانان حتی یو ډالر مرسته ته هم وهڅي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا مشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غک خبريال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي ل امریکا څخه خطر وزګارې دوه وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
سباندې $20,000 منګه د سان فرانسیسکو په خار کې مرسته راټول کړه او تقریبا $15,000 منګه په لاس انجلس او تقریبا $10,000 منګه په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټول کړله. نو ان شاء الله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلتم افغانان په دې د خیر کار کې ونده واخلي مرسته وکي.
افغانانو ټول هر کله وکړ د دغک تل بیک ویل او په لزګونه زره ډالر مرسته ورسره کړی دا درې غونډي کړی دي او د دې اراده ده چې ازري نوري غونډي هم وکي په امریکا کې او بیا اراده لري تصمیم لري چې برتانی ته هم یو لن سفر ولنه منډه وکي نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راسنه شو وطنوالو سره د مرسته غږ او پیغام هغه ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت سلوي خورزي پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو لاري سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندل دي.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاور نه وسړي دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پرتلونکي جنگ کې با یو نوې تودوالی ورکوي. دا زمونږ لاړخه نه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې دا څه قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي. اول به دوی سپورت
بلخوا پرلت د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېختو ورځو دروان اندغه اعتراض یې وغوښتنه لاندې منلي او که دوی وقاهیدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نشي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي سره کښېنه ورکې دا پښتنو ته ازادي. دا د تور انګریز، دا د پنجابی، دا د امریکای د غلامۍ اخلاص کوي ورکی ازادي خلاص کوي.
او تیرونه د طالبانو مخالف پخوانی جهادي او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نو وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوې. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو، خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و. د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شو. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بلل او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسیدلې ده. د دفاع وزارت په خوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلارې چې اوس غوړه کړې د افغانستان کې ویبلې جګړې ته لار پرانیزي.
او دا سیمه کوله به سپاته کوي د نوي عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برتانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا د بده مرغه د جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. یو محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاله را ان هی یوز ټو سے ان پښتو د ټوپک په زور راغلي د ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کاروونکي د محسن داوړ سرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوله خو د مسکو له کانفرنس سم دستي ورسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشر هم غوښتي دي چې نړیوال د موازی ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیریونی بریډ کې یو بار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازي احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوی چې د بنو بریډ کې یو تن افغان او د ټي ټي پی د مشر غړي حافظ ګلبادر لډل سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استازي ته په دغه بریډ شدید خبرګون ښکاره کړ او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان پر رابطه توند بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړی ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علی جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان را وشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپل ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام چې وحکې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد نارابیا په اسلامي نړۍ کې په درواغو بدرګه کوله کله په حقیقت کې خورا معلوم یې ولله که یا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغه د پالیسو د تطبیق د لپاره یو سپک بهنر ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکي سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینران او کارګران چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونه منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژې د تطبیق لپاره اخیستي وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوي او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړې خو له جبل استراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتر لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دوی مروبه کې د کار شروع شوی موږ اولویت تونل او شپړسمه ګالوري ته په شمال او جنوب کې ورکو همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. ال تاوا مناسبه دغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو کې چنل تاوا سړوي کاری فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو خو د فعلاً د پاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل و 80% کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتر اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1340 کال د شپږ میلیون ډالر په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتر را لاندې کړه. د افغانستان د کورنۍ جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستۍ پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالې ده. طالبان له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې و چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنۍ او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه خو اوس یې پر غېدو خلک خوشاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندري زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړ پاتې شوی د تیرې اونۍ په یو بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړی دي چې د لر او بر د یووالي نارې دروغ وي.
همنه یہاں بڑے بڑے نعرے سنے لڑو برو لڑو برو لڑو برو او دوی نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر او زم در بدر او تم برم در بدر او لرم در بدر دا یو نتیجه را وته.
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېد او دهشتګرد رالل د ټوپک په زور رالل د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو نو ولی هغه رستا دا نه وی چې افغانستان د غلامه زنجیرونو اوشلول. نن ته ما غی قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی, ستا مدرسې زخمی کړی دی, ستا جماعت زخمی کړی دی, تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی, تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی, دلته هر کور کې شهید پروت دی, د دې جواب په څوک ورکړي؟
تنن ما ته وای چې لر او بر در په در. مولوی صاحب کستا په دې ایمان وی, کستا په دې عقیده وی چې فمن یعمل مثقال ذره خیر یره ومن یعمل مثقال ذره شر یره. نو په ایمان د سړی سړی حساب در سره وسی کدر ته نو وسی د خدای په حضور کې به در سره کیږي.
د تیر و نه د ټولنیزو شبکو بل ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسی زړې څرګندونه ویچې پر رابر سره کول وی خلکو نیو کې کړی. دا غي او بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په محل سب چوي دي نو موږ په کې نظام ته د مالیات ورکول حرام بولی او خلک هڅه چې لګمرکونه او مالیات څخه د خپل اموال په غلا ته راول ورته کوم ګناه نه لري.
مسلمانانو د منګ ستونی وشکیدل بیا یې موایم د دې نظام پر اساس کې څوک د اشرف غنی دا د سرواوري مسلمانانو خیر د کوم په زندان ته لاړ څوک مونږ تاسو ته حق رسو. ډیر کوشش اوس په دې کې چې مالیات رواج کړي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دې ما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي په دې ما حکومت ړنګي, ځکه دې ما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یو خپل شرعي وجیبه ادا کوم. هر هغه تجار سی په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک را ورسي که خپل مال پټ کی سی ګمرک کم ورکی شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو خلکو کسبګرو او کاروبارونو ټیکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه کړې ده چې یو مشروع نظام ته مالیات ورکول حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیر ونه په کوزه پښتونخوا او سویلی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارت لرلو طرحه تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې د دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارت په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسناد او ضمانت او نورو نوي وضع شوي اصول په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پر سفر وکړي شي.
پرس کمنګ پاکستانیان یو امنګ د پاکستان یوه صوبه پنجاب ته روان یو. اول د مزدوري لرو نو ولې زمنګ سره دا چل کیږي؟ ولې منګ زیندې لکیږي؟ ولې منګ رسوا کیږي؟ ولې زمنګ سره دا بد کیږي؟ ادم خلک پازه پازه وله کی دیمه خبره ده په انګلیش باندې فارم ده چې مل ده وسړې غنو ورول لدی غنو چتول لدی لوډینګ ان لوډینګ لدی دله بره فارم شو کړی او دا سل یو نیم سل روپۍ جین دې فارم د پروسټیټ ودا کیږي نو فارمونه ورکي درګه دا کوم خبره ده دا چاو کوم دی منګا صرف د دې خبرې دی منګ ته وضاحت وکړي چې چیرې پنجاب چې دا منګا دې ملک یې سن را منګا پاکستانیان نه یو منګ چې پنجاب ته ځو کدا اٹک په خپل چې منګا اوړو منګا بل وطن ته اوړو
چې کچري د اٹک په دروازه باندې پنجاب ته په وختو باندې به تکلیرنس سرټیفیکټ لري نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پښتونخوا ته اٹک په دروازه را دد نکېږي هغه د ځان سره کلیرنس سرټیفیکټ خیبر پښتونخوا ته راوړي د پښتونونو د پاکستان تر پښتونو پښتونو در سر نه ډیره خطر ده کړی پنجاب د سر نه غټه خطر ده.
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتونو پر وړاندې ناسمو سیاستونو سره روان دي او په پاکستان کې دغه قوم خلک په خپل د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرح په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدي لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. او د جالب خبرونو لدریڅونه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطي هنر په لار او بر کې کله کله ډېر ښکلي غوټي واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو خونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر خایستو کې نړۍ پرانستي او د خپل ذوق او شوق تند په کې سړی. هغه اسلامي خطاطي په انلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپل اوس لې ونیم کال لایسي د خپل خونیز مرکز په چوکاټ کې د لزګونه ماشومان او زلمیان استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخې پرېږدي.
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کړي دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه زده کېږي خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې اله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله کړې ده چې د شاګردانو او د رسم کړې اسلامي لوحې چاتر نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي.
اوس زه په دې توانېدلم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي انشاء الله چې دغه تاسیس زما په څنګ کې کوم لیکنه ویني دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړی ده. دا تر ټولو ښه مثال ده.
او کسام نړۍ ورستر بلی پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شي. خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومي بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په ستر ګوډاندا وا او په 1989 کال د یو نوي کلونو په عمر مړ شوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلي او ګڼي رښتیا شوې هم دي. هغه باور درلوده چې نړۍ به په 1509 میلادي کال لمنځه ولاړه شي او تر همغه ورځې پورې خپل وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسو ډیر باور مه پرې کوئ خو د را روان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید سه کال هم وشو. دا غیر وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاج ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي. خو د 2003 کال لپاره په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې و چې لا نه ده رښتیا شوې. او تیر اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په وی سیاري په سیوتلې فضائي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نسب شوی ډي اس او سي ټکنالوژي زمکه تر رسولي. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه څلويخ چنده لري واټن نه زمکه ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالي کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساينس پوهانو تر اوسه پورې له فضائي بیړۍ څخه د رادیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دی لپاره به لوی لوی انټنونه استفاده کول. خو د بانډویټ د زوف لامل به ایچ ډي تصویرانه او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساينس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاتولی شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode@facebook.com/pana او په ټوئیټر کې مو twitter.com/azadiradiomundalai شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.